السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو په لنډه خبري برخه کې به ووري چې یو شمیر افغانانو او ان طالب پلوه کسانو د طالبانو پر دې پریکړې غبرګون ښودلې چې لشپګم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته یې سملاسي د ښوونځیو د تګ اجازه نه ده ورکړې. دا خبري برخه وروسته راځي، خو په پیل کې په موکړې څو لانډو خبرونو ته. اروپای ټولنې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د طالبانو دا اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. دغې ټولنې له طالب چارواکو هیله کړې چې د افغانانو احساساتو ته درناوی وکړي او فوراً دا یقیني کړي چې ټول افغان نجونې، ښځې، هلکان او سړي ښوونځیو ته ستانه شي. اروپایي اتحادیې ویلي چې طالبانو له افغانانو او نړیوالو سره ټولې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. بلورته د طالبانو حکومت وایي چې د قانونو او پټرولیم د وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون عملا خپل کار پیل کړی دی. دا کمیسیون به چې د طالبانو د حکومت یو شمیر سرپرست وزیران غړي دي، له بهر میشتو افغان سیاستوالو سره تماس نیسي او هغوی ته به بلنه ورکوي چې خپل هیواد ته ستانه شي. ملګرو ملتونو د افغانستان د تیر کال د مخدره موادو د ناخالص تولید ارزښت د 1.8 میلیارد او 2.2 میلیارد ډالرو ترمنځ اټکل کړی دی. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې لا هم د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې تر ټولو ستر غیر قانوني اقتصادي فعالیت دی. د دې ادارې پر اساس په 2020 کال کې د ولم کال پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې 20% کم و، خو بیا هم په کابو 1,00,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوي وو. د ایرلند د کرکټ اداره وایي چې په اګست میاشت کې به له افغانستان سره د 40 اوراسي سیالیو کوربتوب وکړي. د ایرلند د کرکټ د ادارې په وینا په دې لوبلړۍ کې به 15 شل اوریزې لوبې وشي. او د ناټو چارواکي وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 40,000 روسي پوځیان وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي. د ناټو له اټکل سره سم پر اوکراین د روسي د پوځي یرغل په تیرو 4 اونیو کې د 5,000 او 15,000 ترمنځ روسي پوځیان یوازې وژل شوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو یو جګپولي چارواکي چې نه غوښتل نومې څرګند شي، پرون وویل چې دا اټکل د اوکراینی چارواکو د معلوماتو او همداراز د هغو خبرونو پر اساس کړی چې روسیه یې په ارادي یا غیر ارادي ډول خپروي. د دې اټکل له مخې د 40,000 روسي پوځیانو مرګ ژوبله او اسارت دا معنی لري چې د دغه هیواد په سلو کې 40 ځواکونه د جګړې له میدانه وتلي یا حذف شوي دي. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه خپرونه اورئ، خو په لنډه خبري برخه کې اورئ چې د نجونو د لیسو د بیا بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه نه یوازې د ډیر شمیر افغانانو او نړیوالو له غبرګون سره مخامخ شوي، بلکې یو شمیر طالب پلوه کسانو هم پر دې اقدام عکس العمل ښودلی. تمه دا وه چې ټول ښوونځي به پرون پرانیستل کیږي، خو پوهنې وزارت وویل دوی ته لارښوونه شوې چې تر دویم اعلان پورې لشپګم ټولګي د پورتن جنوز د کوونکو ښوونځي خلاص نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز لشپژم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو په اړه د طالبانو د مشرتابه پر پریکړې پرون د ملګرو ملتو شور اندیشنه او مایوسی رسمن طالبانو ته ورسوله. د دې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په خپل لیک ویلي چې دا پریکړه اعتماد له منځه وړي او له طالب مشرانو پکلکه غواړي ټول جنو او هلوکانو ته د زده کړو لار هواره کړي. د همدارز ویلي چې زده کړه یو بنیادي بشري حق او د افغانستان لپاره خورا ضروری دی چې له اقتصادي بحران څخه ځان پرې وباسي او پیاوړې ټولنه جوړه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د انجونو د ښوونځیو په اړه د طالبانو پریکړه له افغانانو او نړیوالو سره خیانت بللې ده. د پرخپل ټویټر پاڼه په څو ټویټونو کې لیکلي له میلیونونو افغان کورنیو سره د طالبانو پر دې پریکړه چې انجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه پرېږدي د ژورې اندېښنې په څرګندولو کې یو ځای دی. د هم زده کړه د بشر لومړنی حق بللی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د سیستم ځنډیدلو خبر د ډیرو افغانانو لپاره ځوروونکی و، خو هیله لري چې دا ځنډ به لنډ وي او د پوهنتونونو په څیر به د ښوونځیو دروازې هم د ټولو پر مخ پرانیستل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو رئیس شفیع اعظم لیکلی که خپلو بچیو ته په اسلامي روحیه دینی او عصري زده کړو زمینه په وطن کې برابره نه کړو، نور به ورته خپلې ښوونیزې دروازې خلاصي او زموږ د مقدساتو خلاف به وروسي. زرګونه ځوانانو د همدې هدف لپاره سرونه نظرانه کړل چې راتلونکي نسلونه دلته وروزل شي. ځوان نسل نه باید د اخیارو دروازو ته مجبور شي. د طالبانو د حکومت او همدارس د پوهنې وزارت ویندویانو ل شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړې د حق د نه ورکولو په اړه زموږ تماسونو ته ځوابونه وایو، خو ځینو ویندویانو یې خبري آژانسونو ته ویلي چې په دې اړه تبصره نه کوي.
و موریدل چې یو شمیر طالب پلو کسانو او یو شمیر نورو افغانانو د طالبانو پر هغې پریکړې غبرګون ښودلې چې پرون یې په ناببره ډول د لیسې او منځنۍ دورې نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کړه او د ښوونځي تر دویم اعلان پورې وزنډول. په ننګرهار کې بیا هغه نجونې هیله مندي دي چې پرون ښوونځیو ته تللې وې. پرون تر شپږم ټولګي پورې نجونې وتوانېدې چې ښوونځیو ته ولاړې شي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د خبریال دی راپور ته.
نرګس د ننګرهار د خوږیاڼو ولسوالۍ د ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. دا له شاوخوا و میاشتنی ځنډ وروسته د چهارشنبه په ورځ د حمل په درېیمه په لومړي ځل خپل ټولګي ته ننوته. نرګس زیاتوي د ښوونځیو د پیل سره یې هیلو ته د رسیدلو تړلې لار یو څه پرانیستل شوه، خو وایي خدای دې دا چاره تر دولسمه کړي چې ډاکټره یا انجینیر شي.
نرګس ته موږ غواړو چې مکتب ووایو یا معلم شو یا ډاکټره شو. ټولو شاګردانو سره وزی شو، خوشحاله شو او ډیر خوش چې دا مکتب شروع شو. ټولو شاګردانو سره وزی شو په خوشحالۍ او شکر دی چې دا شاګردان هم راغلو. خدای دې موږ ته تر دولسمه پورې وي او انجینیر دې رانه جوړ شو.
نرګس دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد په ټولو سړو سیمو سربیره د ننګرهار د سړو سیمو لپاره د دغه ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د کګې د نجونو مرکزي لیسه کې د ښوونیز کال پرانیسته وشوه. په دغه پرانیست غونډه کې د ننګرهار د پوهنې رئیس حبیب حضرت حقانی د وینا پر مهال که څه هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د اجازې د وخت په هکله څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د پوهنې وزارت پریکړې ته په تمه دی.
سکالی د 1401 هجری شمسی کال د سړو سیمو د تعلیمي کال د شروع کېدلو موقع د اول د حمل دی. په دې مناسبت باندې اسلامي امارت په دې سیمو کې د کال د شروع کېدلو لپاره د یو پروګرام او د یو جلسې په شکل کې اهتمام کړی دی، تر څو په دې طریقې سره موږ خپل هیوادوال ته د تعلیم دا پیغام ورسوو او دې باندې موږ چې کوم دی خپل ماشومان تعلیم ته وهڅوو.
نوموړي هم دا شان د ښوونکو وغوښتل چې په پوره ډاډ خپل تدریس ته دوام ورکړي او دوی هر ډول حقونو ته ژمن دي.
نور بس دی. لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د رسنیو د یو لسو کارکونکو په ګډون لسګونه مدني فعالان په افغانستان کې وژل شوی دي. په دې راپور کې راغلی چې دغو فعالانو باندې هدفي بریدونه شوي چې مسؤلیت یې بیلابیلو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستی. تفصیل په دې راپور کې و.
د خوندیتوب او بحران کمولو مؤسسې په خپل کلنۍ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو یو لس کارکونکي وشل شوي چې د هغو په منځ کې څلور ښځې دي. د مؤسسې په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ همدارس ویلي چې د 2023 له جنوري څخه تر دسمبر پورې په افغانستان کې ټول ټال 10 مدني فعالان، د بشري حقوقو کارکونکي او ژورنالستان وژل شوي دي. د مؤسسې په وینا د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د بشري او مدني فعالانو پر ضد غچ اخیستونکو اقدامات زیات شوي دي. د راپور پر اساس د 2000 کال په ورستیو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالانو خبريالانو او مدني فعالانو هدفي وژنې ډېرې شوې او د 2020 کال په لمړیو اتومیاشتو کې دوام وکړ. دا موسسه وایي چې د فعالانو پر ضد د اکثرو حملو مسؤلیت چا پر غاړه وانخیست. د خوندیتوب او بحران کمولو موسسه په راپور کې ویل شوی چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د خبریالانو، مدني او بشري حقونو د فعالانو د وژلو یو لس پیښې ثبت شوي چې د هغو په منځ کې څلور هغه ښځې دي چې په مزار شریف ښار کې یې د طالبانو پر ضد مظاهره تنظیم کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وسم راځو یو بل مطلب ته. لتیرو و میاشتو راهیسه د هرات د زندان په خوانی مشره عالیا عزیزی لا درکه د کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو په توقيف کده، خو تر اوسه څرک هم نه دی لګیدلې. دوی له طالبانو غواړي چې د نوموړي برخلیک معلوم کړي.
په دې شپږ ثانیي ویډیو کې چې په خاله رسنیو خبره سوي کوچنی محمد حسین چې ځان د علي عزیزي زوی معرفي کوي، د خپل مور د ازادۍ غوښتنه کوي. محمد حسین په دې ویډیو کې وایي لتیرو مې استراحه سي ل خپل مور هیڅ احوال نه لري او ادا کوي چې هغه د طالبانو په بند کده. علي عزیزي د تیر جمهوریت نظام پولیسو چې د هرات ولایت د خزو د زندان مشوه د کورنۍ د عدالت مخې په نامشخص تور طالبانو بندي کړی ده. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د استخبار راتو عمومي ریاست څخه معلومات واخلو. خود دغه ریاست وایان خلیل همراز ازادي رادیو ته په یو لاند لیکي پیغام کې لیکلی چې دا موضوع معلوماتو ته اړتیا لري، پوښتنه به وکړم. موږ د راپور تر خبرېدو د نوموړي له لوري د موضوع په اړه نور جزئیات ته هم پته مسوي وو، خو شریک نسول. تر دې مخکې هم د هغې کورنۍ، د ښځو د حقونو فعالینو، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ګڼو نورو بشري بنسټونو د نوموړي د ازادېدو غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي طالبان باید نوموړي آزاد او یا یې له کورنۍ سره د هغې د وضعیت په اړه معلومات شریک کړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالانو امینه مایار او تمنا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
حق دې لري چې آزاد خپلواک ژوند وکړي او یو انسان مجرم ګڼل کیږي، هغه ته باید هغه حق ورکړل شي چې د خپل د محکمې یا د قانوني لحاظ د دې جرم بررسي شي او بیا وروسته ورته سزا ورکړل شي.
د علي عزیز روشن شي چې چیرته دا ژوند دی، کنه که ژوند دی هغه باید خوشي شي، باید د کورنۍ ته معلومات ورکړل شي چې چیرته دا او په حالت کې دا. موږ د طالبان څخه دا هیله لرو چې خصوصا باید د هغوی اصلي اساسي حق ورکړي.
د یادونه ورته چې د علي عزیزي ترڅنګ د افغان خزو د حقونو یو شمیر فعالان او مترزي نه هم طالبانو بنديانې کړي وي چې لګړنو کورنۍ او نړیوالو خبرګونونو ورسته بیرته خوشی شوي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم مخکې لدې چې د سندرو میلمانه پروګرام تراشو یو بل مطلب راخلو، هغه دا چې ترکیه د داعش د اسلامي دولت د خراسان څنګه د مالی ملاتړ کوونکو اسمت الله خالوزی شتمنۍ کنګل کړي.
د نوموړي د شتمنۍ د کنګل کېدو په اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکم پرون چهارشنبه د دغه هیواد په رسمي جریده کې خپور شو. په دې جریده کې راغلی د خالوزی په اړه پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1303 نمبر پریکړه لیک پر اساس او د یو بهرنی هیواد په غوښتنه په دې خاطر وکړه چې نوموړی د داعش د خراسان څنګه د تروریستي ډلې له لوري کسان جذبول، په قاچاق وړل او همدارازې د ډلې ته پیسې برابرول. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د 2020 په نومبر کې خالوزی د اسلامي دولت تمویلونکي اعلان کړ او ویل چې نوموړی د پیسو د نړیوالو انتقالاتو په وسیله په افغانستان کې د داعش عملیاتو ته پیسې لیږي او همدارس په افغانستان او سیمه کې د جګړې د پراخولو لپاره د انساني قاچاق د شبکو په وسیله بهرنی جګړه مار ورلیږي. د امریکا د خزانه وزارت پر اساس خالوزی د 2 کلونو په مخه په ترکیه کې د پیسو د حواله کاروبار کاوه